السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماس پهینه یو بجا شوې دا ځانی ساجمل بتا سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې یو شمیر ریپورتونه لرو خو اول باد دې سات تازه خبرونه د بوریوال کاکړ نه واورو
د مهم خبرو سرچکه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د ازادۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړل شوی قرارداد غندلی دی. افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستانوي دنیا عالمانو سره کتلي دي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او چین په شان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد لخوا د ټول پښتني د پلان ملاتړ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په اړه د امریکا په کانګرس کې د وړاندې کړل شوی قرارداد غندنه کړې ده. په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال یوسف رضا ګیلانی وویل چې دا د هغه په خبره د پاکستان پر خپلواکۍ یو برید دی. د هغه وروسته دا چې د فروری پر 18 نیټه د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي دانا روبارکر د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې قرارداد وړاندې کړ. په سلګونو بلوڅانو د انټرنیټ پر ټولنیزو ویپاڼو د دانا روبارکر مننه وکړه چې د هغوی په خبره د بلوڅانو د ازادۍ لپاره قرارداد وړاندې کړ. د جنوبي وزیرستان د وانا لسکاوټ اکیم سره نږدې د اف سي پر یو پوسټا ناسرګند وسلوالو برید کړی دی چې یو امنیتي سرتیری پکې وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د دې پېښې پخلی کړی دی خو تر دې دمه چا د دې پېښې پر غاړه نه ده اخیستې. بل پلو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د سیمې په تحصیل میرانشاه د تخیل بویا دوسلی رزمک او سب ډیویژن میرالی کې تر نامعلوم وخت پورې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده او وایي چې پر لارو به یوازې پوځي قافلې ځي. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستانیو دینی عالمانو سره کتلي دي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. رسنۍ وایي چې له مولانا سمیع الحق او قاضي حسین احمد سره د ولسمشر کرزی کتنه په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره په پاکستان کې د طالبانو د ملاتړ له شبکې سره لومړی ښکاره لیدنه ده. مولانا سمیع الحق وویل ولسمشر کرزی ته ویلي چې د طالبانو د باور پیدا کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. ولسمشر کرزی د جماعت اسلامي له پخواني مشر قاضي حسین احمد او د جمعیت علما اسلام ګوند له یو پلاوي سره هم لیدل کتل کړي. د جمعیت علما اسلام د پلاوي مشر سنیټر مولانا غفور ریدری وویل چې د سولې لپاره د ولسمشر کرزی د هلو ځلو هرکلی کوي. هغه ژمنه وکړه چې د هغه په خبره جمعیت علما اسلام په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکی دی. د افغانستان ولسمشر د پنځشنبې په ورځ د ایران او پاکستان له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې له مشر نواز شریف سره هم وکتل. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په تیر یو میاشت کې په ټول هیواد کې د واورې د زیات اورښت او برف کوچونو له امله خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس مشال ریډیو ته وویل دی وایي تر اوسه پورې 120 کسان مړه دي، تر 150 پورې ټپیان دي او شاوخوا 160 کورونه هم نړیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان ولایت کې او ځینو نورو سیمو کې اوسیدونکي وایي د واورې زیات اورښت او برف کوچونو د دوی سیمې سختې ځپلې دي. ځپل شوي خلک وایي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو موسسو له دوی سره پر وخت او پوره مرستنه ده کړې. د ایران فارس نومي خبري اژانس وایي چې د آذربایجان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په پلازمینه باکو کې د دوی خبريال نیولې او په زندان کې اچولې دي. فارس اژانس وایي چې د پنځشنبې په شپه د دوی د خبريال پر کور چاپه وهل شوی او هغه بیل کومه خاصه تور نیول شوی دی. د اژانس پر خپل یو پاڼه لیکلي چې د دې خبريال نیونه په آذربایجان کې د ګمان لمخي د ایران ضد کمپاین برخه ده. د آزاد اروپا د ریډیو آذربایجانۍ اتسانګې د نیول شوي خبریال د ورور له خولې ویلي چې انار برموفوف د درې ګرامه هیروینو په تور کې نیول شوی دی. د ریپورت له مخې انار بیروموف د سحر په نامه له هغه ایرانی ټلویزیون سره هم کار کوي چې په آذری ژبه خپرونې کوي. د آذربایجان چارواکي پر دې ټلویزیون تور لګوي چې د هغوی په خبره د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. چین وایي چې دوی د شام د ولسمشر بشار الاسد لخوا په هیواد کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ټول پښتنې یا ریفرنډم د پلان ملاتړ کوي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژای یون نن له هغه وروسته وکړه چې په دمشق کې یې له ولسمشر بشار الاسد سره لیدکاته وکړل. دی وایي چین د تشدد د پای ته رسیدلو غوښتنه کوي. چین د شام له ټولو ګوندونو څخه غوښتنه کوي چې پر یوه ځای خبرو ته سره کښېني چې یوه پراخ پلان ته د رسیدو لپاره خبرې وسي. بشار الاسد د چهارشنبې په ورځ د نوي قانون لپاره د فروری پر 16 نیټه د ټول پښتنې او له هغه وروسته د داسې انتخاباتو اعلان وکړ چې ډېر ګوندونه پکې برخه اخلي. خو په دې هیواد کې اپوزیشن دا پلان شرمناک بللی دی او وایي چې حکومت به درغلی وکړي. په عین حال کې د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن پر هغو کسانو ډزې وکړې چې په دمشق کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو په جنازو کې راغونډ شوي وو. دوی وایي چې په دې کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د خبرونو پای.
دا بوریوال کاکړ چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د بلوچستان مسله به په خپل حل کوي. د شمالی وزیرستان خلک وایي چې د نادرا دفتر دی د دې سیمینا نه منتقل کوي.
امیر زنانات کیم دی هغه میزبانی ته په دې اله ګولې شوري د غیزی بل دی چیکینګ دا کی زول چګول دی ډېر جو تکلیف تا.
او د کندهار سوداګر سستون سی لري
مدره کلر پرو پرسل پیدا ده یا یو نیم افغانی زما پیدا ده نو زه مجبور معمول بنخړی د کشرولیا ته افغانی زما سو وخت نه خدمت پر نیم افغانی توان سو.
په دې خبرونه کې نور ریپورتونه او د باختر ستوري هم لرو. مشال رادیو سره اوسه. د خبرونه لومبه ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړی شوی هغه پریکړه لیک په سختو ټکو غندلې دی چې پکې ویل شوی د دې هیواد د بلوڅانو د خپل آزاد او خپلواک هیواد د لرلو د حق ملاتړ دی وشي. ګیلانی دا خبرې په کراچۍ کې د کراچۍ د بندر په یوې غونډه کې کړې دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې ریپورت کې.
د خالی په ماخام کراچۍ پورت ٹرسٹ کې خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د امریکا په سینټ کې د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه وکړه. د نوموړي وینا و چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان په داخلي چارو کې د لاسوهنه وکړي. هغه زیاته کړه د بلوچستان په مسله چې د امریکې په کانګرس کې خبرې شوې دي نو دا زمونږ د خپلواکۍ په ضد عمل دی او زه د دې غندنه کوم. موږ د ټولو ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړو او په سیمه کې د امن او ثبات غوښتونکي یو. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو پایپ خورولو په حقله د یو پوښتنې په جواب کې وزیر اعظم زیاته کړه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ غځولو منصوبه به خامخا بشپړولی شي. د نوموړي وینا و چې افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته تیل او نور سامان د پاکستان له لارې په وړلو بندیز او امریکایانو څخه شمسی هوایي ډګر د خالي کولو پریکړې یې د قام د ګټې په خاطر کړې دي. ابتاباد کې د اسامه بن لادن د معلومولو په برخه کې مرسته ورکوونکی ډاکټر شکیل افریدی په حق له د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وینا وچه ترڅو پورې چې د ډاکټر شکیل د مسلې تعلق دی نو د هغه په حق له زدم روایم چې د هغه سره به د پاکستان د قانون د لاندې عمل کولې شي. د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د امریکې په کانګرس کې یو قرارداد جمع شوی و چې پکې ویل شوی بلوچ اولسته دی د خپلواک ملک جوړولو حق ورکړل شي. قرارداد کې راغلي چې بلوچان په دریو ملکونو پاکستان، ایران او افغانستان کې ویشل شوی دي او هغوی ته خپل حقونه نه دي ترلاسه. د وزیر اعظم ترڅنګ ګڼ شمېر حکومتي او اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو یاد شوی قرارداد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی په ریپورت کې مور اوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه وړاندې شوی پریکړه لیک نه یوازې وزیر اعظم بلکې نورو چارواکو هم غندلې دي. دا چې دا چارواکي څوک دي په اړه یې له کوټې زموږ همکار برکوال میاخیل معلومات راکوي.
د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند د استازي ډینارو هرابکر لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې بلوچستان ته د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه شوې په پاکستان کې په حکومتي کچه له قهر او غوسې ډک عکس العمل راپارولی. د شنبې په ورځ چې د دې قرارداد په اړه په پاکستاني رسنیو کې خبرونه خپاره شول، نو لومړی د دې هیواد د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس عاشق اوان په لاهور ښار کې رسنیو ته په خبرو کې دغه پریکړه لیک وغانده. دې دغه قرارداد د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه پدې قرارداد کې چې د پاکستان په کورونو چارو کې د لاسوهنې کومه ناوړه هڅه شوې ده، موږ به پر هر میدان د دې غندنه کوو او وړ مورد چې زموږ په شمول د درېو هیوادونو کومه اعلامیه تصویب شوې تر هغه وروسته موږ له داسې دسیسو سره مخامخېږو. زموږ حکومتي کابینه د پاکستان ولس او ټول سیاسي ګوندونه پر دې یو ټکي سره همغږې دي چې د پاکستان پر سلامتیا به تود باد هم پرې نږدو. د امریکا په کانګرس کې په وړاندې شوي پریکړه لیک کې ویل شوي چې بلوچستان د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ ویشلی دی. باید بلوچستانو ته حق ورکړل شي چې د خپلې خاورې د راتلونکي په اړه پریکړه دوی په خپله وکړي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر رحمان ملک وویل یوې خواته پاکستان له امریکا سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي او دوی مرستې راسره کوي، بل لور ته د پاکستان د خپلواکۍ په ضد قراردادونه وړاندې کوي. په بلوچستان کې هیڅ هم نشته، هسې یوه نیمه پیښه به سوې وي. هغه دومره راپورته کول او د بلوچستان د ازادۍ قرارداد وړاندې کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کار دی. زه د امریکا له ادارې، خصوصا له ولسمشر اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن څخه غوښتنه کوم مهرباني وکړئ پر دې نظر وساتئ. زه له دوی پوښتنه کوم چې په پاکستان کې ولې امریکا ضد افکار موجود دي، سبب یې همدغه دی. د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړي روح رابکر لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې په بلوچستان کې پر بلوڅو باندې ظلم کیږي، بشري حقوق یې تر پښو لاندې کیږي او پرته له دې چې په محکمه کې په کوم جرم تورن وبلل شي وژل کیږي او مړی غورځول کیږي. په امریکا کې د پاکستان سفیر شیر رحمان وایي لومړی خدا قرارداد نه فقط یو لایحه ده. خدا چې د امریکا کانګرس والی د پاکستان د یو ایالت په اړه د داسې ډول لایحې د وړاندې کولو اجازه ورکړې، دا خبره یې له امریکایي چارواکو سره راپورته کړې ده. ما د امریکا د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره دوه ساعته پر دې موضوع خبرې وکړې. دوی ته مې وویل په پاکستان کې به د دې قرارداد په خلاف له غوسې ډک عکس العمل ووینئ. دوی وویل دا قرارداد په حکومت پورې اړه نه لري او موږ ورڅخه د بیلوالي اعلامیه هم خپره کړې. څو ورځې مخکې هم د کانګرس ځینو غړیو د بلوچستان پر موضوع یوه غونډه کړې وه چې د حکومت ځینې غړي یې هم وربللي وو. حکومت له هغې غونډې هم بیلوالی اعلان کړی وو. د دې معنا دا ده چې د کانګرس دغه غړي خپله شخصي خبره کوي، خو ما ورته وویل چې په پاکستان کې خو به دا بیخي په بله معنا وګڼل شي او ډېر په بده سترګه به ورته وکتل شي. د دې قرارداد په خلاف د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې هم د شنبې په ورځ یو اعتراض وړاندې شوی. د مسلم لیگ نواز ډلې غړي جاوید عباسي ویلي د امریکا د کانګرس د دغه قرارداد د تصویبېدو مخه باید ونیول شي. یو ځل پخوا مو هم داسې اورېدلي چې امریکا زموږ د هیواد د ماتولو پلان لري. که دوی ته پر دې خبره غوسه ورغلې وي چې موږ د ناټو ځواکونو لپاره اکمالات درولي یا مو شمسي هوایي ډګر پرې خالي کړ، د دې معنا دا نه ده چې دوی به زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او تر دې حده چې وایي له بلوچستان ایالت د یو بیل هیواد جوړ شي. هلته د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه قرارداد غندلی دی. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټیډ پرس د خبر له مخې ښاغلی ګیلانی د شنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د پاکستان پر خپلواکۍ او استقلال باندې حمله ده. د بلوچستان اعلی وزیر نواب محمد اسلم ریسانی هم پر دې پریکړه لیک باندې نیوکې وکړې او دا یې پر پاکستان باندې د فشار راوستلو یوه دسیسه وبلله. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې پر اتمه نیټه هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لخوا د بلوچستان په اړه یوه ځانګړې غونډه شوې وه چې په بلوچستان کې پر بشري ضد اعمالو په کې اندېښنه څرګنده شوې وه او د کانګرس ځینو غړیو په هماغه غونډه کې لا بلوچستانو ته د یو خپلواک بلوچستان غوښتنه کړې وه چې د پاکستان حکومت یې غندنه کړې وه.
د برکوال میاخیل په ریپورت کې مواردل چې د جمعې پر ورځ په امریکا کې د استازو جرګې د کانګرس غړي ډینارو را باکر د پاکستان د بلوچستان د خپلواکۍ په اړه قرارداد وړاندې کړه. تر دې وروسته په سلګونو بلوڅانو د رورا باکر د فیسبوک په پاڼې هغې ته مننه وویل او هغه یې ستایلې ده. بلوڅان له مودې راسې ټولنیزې ویب پاڼې لکه فیسبوک، ټویټر او شخصي بلاګونه د خپل فکر او نظر څرګندولو لپاره کاروي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لتیری سمودی رهیسی بلوسان د خپل ژغ راپورته کولو او د خپل احساساتو سرګندولو لپاره د ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا لاري کار اخیستی. اکثره بلوسان فکر کوي په ملک کې د روایتي رسنیو لاري پر څه ویلو دوی خندونه او بندیزونه ویني، ځکه د دوی په وینا دوی د فیسبوک، ټویټر او شخصي بلاګونو لاري خپل احساسات سرګندوي. د جمعې په شپه ناوخته چې کله د امریکای استازو په ایوان کې د ریپبلیکن ګوند غړي ډینا روهرباکر د بلوچستان د خپلواکۍ بل وړاندې کوي، نو سمدستي د نوموړي د فیسبوک پر پاڼې بلوسانو خپلې سرګندونې پیل کړې. د عابد حسین په نامه یو بلوس لیکي: ډینا، زستاسو منندو یم، تاسو زموږ غوښتنې ته یو ډیر لوړ ژغ ور په برخه کړی. د فیروز جان بلوس په نامه یو کس ډینا ته لیکي: تاسو د بلوس کام پلوي وکړه او زموږ د خپلواکۍ احساس مو په پام کې ونیوئ. حمل بلوس نومي کس بیا لیکي: ښاغلی روهرباکر، د خپلواکۍ پر لاره مو د بلوسانو د لاسنیوي څخه مننه. دی زیاتوي: یوازې خپلواکۍ لرونکی بلوچستان په سیمه کې د امن و امان ضمانت دی. آفتاب بلوس نومي کس بیا لیکي: ډینا روهرباکر د انسانیت لپاره داسې کار کړی او د انسانیت د پرمختګ، ښېګڼې او ازادۍ لپاره مبارزه کونه د دواړو بلوسانو او امریکایانو یوه تګلاره ده.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د واشنگتن پوسټ وسپانې هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې ویلي شوی د افغان پوسټ له هغو سرتیرو چې کورنۍ په پاکستان کې دی غوښتلی شوی چې یادې کورنۍ افغانستان ته راولي او یادې هم له پوزه وزي. په کابل کې د مشال رادیو خبریالې جمیل ظریف د افغانستان د دفاع وزارت له یو بیان سره مرکه کړې او ترې پوښتلي رښتیا څه دي.
خبره داسې نه ده کې غلط فهمي شوې ده، که کوم خبر داسې خپور شوی وي هغه واقعیت نه لري. د ملي دفاع وزارت رسمي پالیسي دا ده چې د جلب او جذب اردو ته دغه پروسه باید ډېره روښانه وي، ډېره پاکه وي. کوم سرتیری چې اردو ته راځي باید سړی وپېژني چې دا څوک دی، چیرې اوسېږي، کورنۍ چیرې ده، او د هغه په حکله باندې باید پوره معلومات موجود وي، ځکه د پیښو مخنیوی په دې حکله باندې کېدلی شي. او کوم سرتیری چې اوس په اردو کې خدمت کوي، کورنۍ که په افغانستان کې نه وي، د دې په حکله باندې تجسس کېږي او پوښتنې کېږي چې د سرتیرو په حکله باندې، د افسرانو په حکله باندې معلومات وي، معلومات موجود وي. کنی دوی ته داسې نه دي ویل شوي چې تاسو یا اردو خوشې کوي یا مو کورنۍ افغانستان ته راوړئ.
بالاخره داسې کومه پېښه نه ده سوي چې د ملي اردو کوم غړی دی دلته په افغانستان کې اوسي او کورنۍ دی په پاکستان کې اوسي او د داسې کومه ناوړه کار کړی، یعنی له وسلوال مخالفینو سره دی په اړیکه کې وي، داسې کومه پېښه نه لري؟
نه، تر اوسه داسې پېښه نه ده شوې. داسې پېښه خو دا د دې لپاره چې د پېښو مخنیوی وشي او ولیدل شي چې یو سرتیری چې په اردو کې خدمت کوي هغه کورنۍ چیرې اوسېږي او په خپله باندې چا پر ارتباط لري او د دې اړیکې د خلکو سره څنګه دي. دا زموږ یوه پروسه ده، عمومي پروسه ده چې په ټول هغه په افسرانو باندې، په بریدملانو باندې، په سرتیرو باندې، په اجیرانو باندې، په ټولو باندې دا تطبیقېږي. یعنې دا داسې یو خاصه مسله نه ده چې سړی پکې فکر وکړي چې دا د یو څو نفرو لپاره، دا د ټول اردو لپاره یوه پروسه ده.
ښاغلی وزیري، ځینې داسې رپورټونه هم خپاره شوي دي چې ګواکې تاسو په خپله د تاسو وزارت له خوا نه داسې دا منل شوي دي چې د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې ځینې داسې کسان دي چې د وسلوالو مخالفینو سره په اړیکه کې دي او د ملي اردو ځواکونو جامې په تندې خو کار د دولت وسلوالو مخالفینو ته کوي. دا خبره تاسو څنګه تاییدوي؟
خو دا د همدې لپاره ده، پروسه د همدې لپاره ده که چېرې خدا نخواسته داسې کوم څوک د دې موخې نه استفاده وکړي یا د مخالفینو سره اړیکې ونیسي یا ولري، د دې لپاره دا پروسه داسې ده چې باید لکه تاسو چې ویلې د سرتېري په حق باندې یا د افسرانو په حق باندې باید معلومات وي. دا د دنیا په ټولو اردوګانو کې دا مروج ده، موږ هم کشف لرو، استخبارات لرو، مګر زه تاسو ویلی شم دومره ډېرې پیښې زموږ په اردو کې نه دي شوې چې هغه ډېرې د تشویش وړ وي. یوه پیښه یا دوه پیښه یا درې پیښې چې کېږي دا د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادو کې او پرمختللو اردوګانو کې دا پیښې منځ ته راځي.
وزیر صاحب، تر اوسه پورې څومره کسان تاسو په دې تور باندې نیولي دي؟ یعنی په دې لسو کلو کې یا په دې وروستیو کې څومره کسان په دې تور نیولي دي چې د ملي اردو په لیکو کې وو او له وسله وال مخالفینو سره یې کار؟
ما ته خو دقیقه شمېره معلومه نه ده چې څومره کسان به نیول شوي وي، خو زه تاسو ته یو شی په ډېر ښکاره باندې ویلی شم چې زموږ کشف استخبارات په اردو کې کار کوي. که چیرې داسې ثابت شي چې کوم څوک د مخالفینو سره اړیکې لري یا مثلا هغه د شک لاندې واقع شي، هغه حتماً تعقیبېږي، هغه نه پوښتنې کېږي، او که د دې وړ وي چې هغه مثلا د اردو نه وویستل شي یا بندي شي، هغه حتماً یا وویستل کېږي یا بندیخانې ته ځي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د شناختی کارت جوړولو ټول دفتر د خیبر پختونخوا بنو ته انتقال کړي. په دې فیصله د سیمې خلکو په میرانشاه کې احتجاج پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي په شمالي وزیرستان کې هیڅ شی نشته. اوسیدونکو وایي اوس به د سیمې ښځې په څه ډول بنو ته بیایي چې شناختی کارت ورته جوړ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د دولت لخوا په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان میرانشاه کې سو کاله وړاندې جوړ کړی شوی نادرا دفتر د میرانشاه نه بنو ته انتقالېدو حکم جاری شوی دی. د میرانشاه نادرا دفتر چارواکي وایي چې سو ورځې وړاندې ورته د اسلام آباد څخه په لیټر نمبر 83/5 باندې حکم ورکړی شوی دی چې د غلطه ټوله عمله او مشینري د میرانشاه نه بنو ته انتقال کړي او په بنو کې د سیمې خلکو شناختی کارډونه جوړول شي. په دې اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی ځایی خلکو احتجاجونه شروع کړي دي چې دولت د دوی څخه اغشتا سهولتونه واپس نه اخلي. د سیمې مشر حاجی دریاجان وزیر وایي چې دوی به کله هم دغه دفتر بدلېدو ته ور نه کړي او دولت ته پکار دي چې د میرانشاه څخه بدل شوی پاسپورت دفتر هم واپس راوړي.
دا د میر سره ظلم کو. میر نادرا دوزار په یو سو رات نه پرېږدي. میر اعلان کړی جای چې کچا دا سامان یو کیرو سو تیس وغاړه اوس دی کدی نه کری نو کو نان لوکل هی بی سره لوکل کسان ډیر دي باندې دا نه جوړوي ډیر باندې ساری یو داغه نادرا داغه د وزیرستان حق دی دا شپ د لری شي برخاست شي میشت دا نه وي شپ برابر شي. گورنر صاحب غونډه دورې وکړي غونډه پټه وکړي دایندار ته ولې ناراضي نار کې دالته کې څه پیریون دي چې کی خوري راځي شي دالته د عوام مشکلات وګوري خو وزیرستان شه یو شای نه شته چې ته جوړ دی وې دي پیسې جوړ دا چې ولې دي وا چار نه دو شوی.
عمران داوړ وای چې د میرانشاه نه بنو ته روزانه د شناختی کارت جوړولو لپاره زنانه او راوستل به ډیره ګرانه وي او بیا په لارو کې په امنیتي پوستو باندې بغیر د شناختی کارډ نه پریدي نو بیا به د شناختی کارډ جوړولو لپاره دغه خلک بنو ته څنګه ځي؟
امیر زنانه چې کیم دي هغه به امیر باندې ته پدې اله ګولې شوري دغه جوزي بل دي چیکینګ دا کی زول چګول دي ډېر جو تکلیف تا زنه دا سپیډ کی وی چې هغه شناختی نه وي هغه جوړول ته دریمي هغه به ادي کوم کې کی زوی وي په سټ واپس کوي ډېر جو په تکلیف امیر مفتل شوی او امیر خو دې ته په پکري چې مثال لکه امیر شوی ته شي دي چې پاسپورت دفتر خانه یوړو او ضرورت نادرانه ټول امانه منتقل کړه اخر میر وسه کسان شوی دي چې کوم ګناه می نه شوی یا ګناه د مشته وشي.
بهرام خان وای چې دا ټول د پولیټیکل انتظامی د نه حلل وجه ورنه دفترونه واپس بدلول شي.
دا یو غټ افیس و چې په دشه خلک ته ډېر سہولیات ملو شوی وي او دا د پولیټیکل انتظامی د نه حلل د وجه نه لړلو ویلې چې 37 کوارټر پوسیبل کلونی شه پولیټیکل انتظامی اهلکار په ناجایزه طریقه سره قبضه کړی دی او نادر افیس ول سره دای جوتای کو د اغه وجه نه د اډر روغ لو اونا درافیسی ونه بدل کړل سہولیات د رکول په ځای باندې میجنه او خوستل کو موجوده انتظامیه
کلام چې په دې اړه د میرانشاه د نادرا دفتر دفتر انچارج نور جمال خان نو پوښتل، نو دوی وویل که هر څومره دوی غواړي چې دغه دفتر بدل نشي خو چې ورته د اعلی چارواکو نه حکم ملاویږي نو په هغې به عمل کوي. وزارت داخلہ په حکم نامہ باندھے د نامعلوم وجوہاتو په بینا پر شمالی وزیرستان ایجنسی کے جوړ کړي شوی د پاسپورٹ دفتر هم د میران شاہ بنوتا انتقال شو، چې اوس روزانه ګڼ شمیر خلک د وزیرستان بنوتا د پاسپورٹ جوړولو د پاره په تګ را تک مجبور دي.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زې پای تھارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده، وسی واور کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانی کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو د خبریالانو لپاره دوه روزنیزه غونډه پایته رسیدلې ده. د دې غونډې موضوع محفوظ صحافت او د صحافتي حقوقو ساتنه وه. په غونډه کې له قبایلی سیمو راغلو ګڼ شمیر خبریالانو برخه واخیسته. د جنوبي وزیرستان راغلی یو خبریال ظفر وزیر مشال رادیو ته ویلي، په دې غونډه کې ډیر څه زده کړي دي. قبایلی سیمې له کلونو راسې د ناکراره ښکار دي او هلته د خبریال لانو ژوند له بیلابیلو خطرو سره مخامخ دی. د دې روزنیزې غونډې په اړه د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي.
په ډیر اسماعیل خان کښې د قبایلي خبریالانو د پاره دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ سرته ورسېده. د ورکشاپ بندوبست غیر دولتي تنظیم انټرمیډیا کړی و، چې په کوم کښې د سویلي وزیرستان او نیمې قبایلي سیمو جنډوله او درازین ده څلوېښت خبریالانو برخه واخیسته. محفوظ صحافت او د صحافتي حقوقو نگرانی د ورکشاپ موضوع وه. په دا اولې سره خبریالانو څه واورېدل او څه زده کړه یې وکړه. دوه خبریالو
دمونم ظفر وزیر انټرمیډیا کیم ورکشاپ کړای دی محفوظ صحافت او صحافتی حقوق کی نگرانی باندې. هغه کې مونږ ډیر څه زده کړل او چکیم د میش سیمه دی په دا کې صحافت دره مشکل کور دی، لکه دو مزاری خلطا چلوس د نه نه کوي او میش په خپل د حالات کې چکیم صحافت کیم فرایز دی ام خپل سر تر سوي او د خپل ځون او د مور خیال ساتي.
مونږ فاروق مسعود دی محفوظ صحافت لکیم د چنن میشته انټرمیډیا د ټریننګ روکو میش جرنالیزم کړی دی. تھیوریٹیکل هم ویلی دی خو پریکټیکل میش باندې اپلای کړی دی، خو فیلډ ته چکر رول لري په فیلډ شویز باندې میش اپلای کول هم شریک کړی دی. په چار هندا سو دوچې میش کیم کبالی صافیون دی دغه ورزون علاقہ دی رپورټینګ کې تربیت سلسله ده پر راون وخت شون دغه جاری وسو تل شي.
مشال ریډیو په دامو کې موجود دی انټرمیډیا چرواکا احسان داوړ هم ورجا غوان. هغه زیاته کړه چې انټرمیډیا د کبالی خبریالانو د تربیت کومه سلسله روانه کړې ده، هغه غټور ده د با جاری ساتل شي.
میر په کبالی علاقے چې داغه د صحافت ته پورا ډېر خطرناک ګڼل کېږي، هغه صحافیونه ته ټوله تمیز دا ټریننګ ورکوي چې سرنګ وکړای شي چې د خپل صحافت هم جاری وسوتی ورسره ورسره د خپل ځون او د خپل مول د خپل فیملی حفاظت هم وکړو. د انټرمیډیا طرف نه د دې د حقوق په حواله سره او د دې د تحفظ په حواله سره میر قبایلی صحافیونه ته دای واصل سلسله شری کړی دو چې د خپل علاقې نه محفوظ صحافت سرنګ کړای شي.
د ورکشاپ ورستونکو شه خبریالون ته سند نا هم ورکړه شول چې کومې د دوه ورځنۍ زده کړې بدل او خوښۍ باعث و بالل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 1450
او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دا وخت دیونی ما بجا کیدونکې دا او د بریوال کاکړ نبا یو واری بیا لند خبرونه واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د ازادۍ په اړه د امریکا په کانګرس کې وړاندې کړل شوی قرارداد غندلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر په ترڅ کې له هغو پاکستاني دینی عالمانو سره کتلی دي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې د زیاتې واورې اورېدو له امله 120 کسان مړ شوي او شاوخوا 150 نور ټپیان دي. د ایران د فارس نومي خبري اژانس وایي چې د آذربایجان امنیتي ځواکونو د دوی خبريال نیولې او بندې کړې دي. او چین په شام کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بشار الاسد لخوا د ټول پښتني د پلان ملاتړ کړی دی.
دا بریوال کاکړ چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس په پاکستان کې د ریاض مساخیل نوورو چې د پاکستانی مطبوعاتو د اداریو غټ کې سدي
د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې د رستیو کې چې د ټولو خلکو پام سپریم کورټ کې د وزیر اعظم پېښې اړختو او د ترهګرۍ خلاف جنگ د خلکو نه تقریبا هیر شوی وو. چې داسې کې په کورمه ایجنسی کې د یو جماعت نه بهر 14 وشوه چې پکې شپږ دیرش کسان وژل شو او د دې پړه د طالبانو نه د یو شو کېدلې ډلې مشر فضل سعید په سر واغسته. اداري لیکي چې پاکستان کې وخت په وخت د شیعه سنی ډلو ترمنځ خطی کیږي، خو دا اوس طالبان هم د اکثره شیعه ډلو په ضد د کاروایانو ذمہ قبلوی او د دې د لاسا د ټل پالچینار لار هم د تیرې سمودې راسه بندا او د دې لار د خلاصولو لپاره د مری لوزنامې په نوم یو جرګه هم شوی و. خو لا تر اوسه په هغه عمل درآمد اونه شو. اداریا اخره کې وایي چې دا د حکومت ذمہواری ده چې دا فرقه ای زین خطې ادروي او د لار خلاصولو لپاره خپل کردار تر سره کړي. خو بدمرغي دا ده چې تر اوسه حکومت دې مسلې ته خاص پاملرنه نه ده کړې. د دې ترڅنګ بازي ورسپانې خپل اداري د پاکستان افغانستان او ایران د سرمشرانو په غونډه هم لیکلي دي کې جنگ ورسپانه وایي چې د دریوانو ملکونو د سیمې نه د ترهګرۍ او نشه یي توکو د ختمولو، خپل منځي تجارت ته د ودې ورکولو او د سیمې ایزې ترقې لپاره په شریکه حلو زلو کولو باندې اتفاق کړی دی. اداري زیاتوي چې د دوران ډېر غلط فهمي هم ختم کړي شوې، لکه آصف علي زرداری حامد کرزی ته په ډاګه کړه چې مولا عمر پاکستان کې نشته او د غرنګ د غونډي ملکونو خلاف به د نورو هیوادونو خوره هم استعمال ته نه ورکړي کیږي. اداري اخره کې لیکي چې که په دې وادو عمل وشو نو هیڅ د دې ملکونو په مینس کې کانی نشي ټکولی او باید چې د غیرو د لاسوهنې او لارښودنې پزې دا ملکونه خپلو کې تجارت او ترقۍ ته وده ورکړي، کوم چې د ټولې سیمې لپاره ضروری دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د کرپشن پزې روانو عملیاتو ته پام راګرځوي او وایي چې یو وار بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د کرپشن او بډو رشوتونو خلاف عملیات شروع کړي دي، خو دا عملیات د تیرو وختونو په شان په خپل د رشوتونو سیاسي او سماجي اثر رسوخ او نورو مخ ملازوخ کار شو نو سره به کرپشن نور هم زیات شي. اداري زیاتوي چې دا اندېښنې ځکه هم راپورته کیږي چې د انټي کرپشن محکمه د لړکي سډیر ښه کردار نه لري او بلدا چې تیرو سلورو کالو راسي دوی ولې غلي وو او اوس څنګه ناڅاپه راپاسېدل. اداري مخکې وایي چې بډو رشوتونو او غلا کې کم خلک نیول شوي دي، باید چې هغه کسان د میډیا د لار د اولس وړاندې راوستي شي او ملک نه د کرپشن ختمولو لپاره ضروري ده چې د ټولو سرکاري کارمندانو د کار طریقه د کمپیوټرایز شي او په دې د جوړ نظر اوساتي لیشي. بلدا چې هر سرکاري کارمند ته د هغه د کار مطابق تنخواه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې طالبان دې د سولې میز ته راوستلو لپاره خپل اثر و نفوذ وکاروي. هلته د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ لپاره د پلټنې د امریکا د خوشحالولو لپاره نه، بلکې د هیواد د عزت پر ځای ساتلو لپاره دی وشي. د دې دواړو مقالو مهم برخې لګولې آسنا اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ طالبانو سره د سولې بهیر په موضوع د لومړۍ ورځې خبري د تناوخ کار شوی. چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیري د افغانستان د غوښتنه غیر حقیقت پسندانه وبلله چې د دوی هیواد د طالبانو مشران د سولې خبرو میسته راکش کړي. هنه رباني کارویل کچری دا یو تموي نو د حقیقت سره تړاو نه لري. ورسپانل کې د بهرانو چارو د وزیر دا خبره ډیر اهمیت لري ځکه چې داسې باور کیږي د طالبانو مشران په پاکستان کې پټتي او یا قبایلی سیمه په افغانستان کې د بریدون لپاره کاروي. ورسپانل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک حواله ورکړي چې د دوی په وینا د تیر زیارت په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی له پاکستانی وزیر اعظم سره په دواړه خیزه خبرو کې پاکستان په طالبانو خپل اثر کارولو او خبرو ته د آماده کولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې و. خو یو بل پاکستانی چارواکي د افغان ولسمشر لخوا پاکستانی مشرانو سره په ملاقات کې دا خبره راسپړل رد کړي. ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر د خبرو نه د دوی د غیر یقیني کېدو کرزی ویل لري امریکا به طالبانو سره امن تړون وکړي او دوی به په سیاسي توګه یوازې شي. ورسپانه لیکي د پاکستان مشرانو ویلي کرزی او امریکا دې د طالبانو سره د خبرو لپاره کار تګلاره اسلام آباد ته وخایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه د لیکوال ډیوډ اګنیس د پاکستان او د اسامه بن لادن تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت او عدلیه ته یو ښه موقع په لاس ورغلي چې دا خبرو چې د نه میاشتو رئیس یې ل کول نه ډډه کېده اوس پښتنه وکړي چې اوسامه څنګه د پاکستان فوج د روزنې مرکز سره نږدې ژوند کولو. د پښتنو مقصد دا چاري هم نه دي چې د پاکستان فوج یا استخباراتي اداري تور نکړي شي بلکې دا معلومه شي چې د دې اصلي ذمہوار کسان څوک وو. ورسپانه لیکي د اوسامه په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه د جنجال نډه کې پښتنې پرتی دي چې شپک کال اوسامه بن لادن په افټاباد کې څنګه ژوند کولو. که څوک هم غواړي چې دا پښتنې جواب کړي او کچری د فوج مشر جنرال اشواق پرویز کیانی د دې پښتنو جوابونو اجازه ورکوي نو د دوی اعتبار به په هیواد کې او بهر کې نور هم زیات شي. ورسپانه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اوسامه په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه داسې ځانګړي کمیشن جوړ کړي چې د دې کیسې هر اړخ وسنجوي. ورسپانه کې لیکوال یوسف پښتون هم کړي. لومړی پښتنه دا راپورته کوي چې اوسامه په 2015 کال کې څنګه افټاباد ته لاړې. دویمه پښتنه دا چې په 2015 کال کې په دغه کور کې څوک اوسېدل او بیا د نوي میلمه لپاره جوړ کړی شوی وو. دریم دا پښتنه جواب شي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال ضیاء الدین بټ ادا کړی و چې پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د اوسامه په موجودګۍ خبر وو. څلورمه پښتنه دا چې اوسامه سره چا چا ملاقاتونه کړي وو. پنځمه دا پښتنه جواب شي چې د اوسامه د ګردو اپریشن شوی وو او کنه. ورسپانه لیکي دې پښتنو ډېری خبرې راپورته کړي او پکار ده چې په حکومتي کچه د دې پلټنې وشي او دا د امریکا د خوشحاله ول لپاره نه بلکې د پاکستان د وقار پر ځای ساتلو لپاره وشي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
M A S H A A L R A D I O .com
د افغانستان د کندهار ولایت سوداګر وای په ګمرک کې پر مالیه یا ټیکس ورکولو سربېره اوس له دوی خارتا د ننوتو پر مهال او په بیلابیلو نورو ځایونو کې دولتي چارواکي د ټیکس په نوم پیسې اخلي. دی وای دومره زیاته مالیه ورکوي چې درآمد کړي یا وارد کړي مالونه یې په تاوان خرڅيږي. سید شاه سکیم په دې اړه رپورت راکوي.
د کندهار سوداګر وایي چې لګونډي هیواد پاکستان او نورو هیوادونو څخه دروازو کړیو سامانونو ټیکس یو ځل په ګمرک کتاب لوي او بیا ورڅخه ښار ته د ننوتلو او په کندهار ښار کې د تیرېدلو پر مهال هم څو ځای دولتي چارواکي د ټیکس په نامه پیسې اخلي. دوی وایي د ښار په ټولو کوڅو او څلورلارو کې د دوی لپاره ځنځیرونه اچول شوي او لور رسېدو سره سم ورڅخه چارواکي په بیلابیلو نمونو ټیکسونه اخلي. د کندهار څو تنه سوداګر وایي چې زیات وخت ښار ته د ننوتلو پر مهال ورڅخه د ښاري ټیکس په نامه پیسې اخیستل کیږي او په هر څلور لارې درول کیږي چې له همدې عمله یو خو زیات تاوان کیږي او بلې پر وخت مالونه تر ځای نه رسیږي. سوداګر وایي موږ چمتو یو چې ښاري ټیکس هم په ګمرک کې تحویل کړو خو په ښار کې مو باید موټر ونه درول شي او نه راڅخه هر څوک د ټیکس په نامه پیسې واخلي.
زه اجمه من یعقوب دا بل کې ټیکسونه نه و دا په ټکسالاري دي په ښار په ټولو کوڅو اطرافو کې د دې په ټکانه شول دي زنجیرانه شول دي په د ګمرک په ای سی سی ډی کې دي سره وکی دا بم زموږ عزت وي دا بم د افغانستان د خلګو عزت وی پریوال ار پریوال بنی موږ د خپل عزت دفاع غواړو د حکومت څخه دا به موږ دفاع وي.
زه اج محمد او د کندهار ولایت ته یو تجار په خبره کوم. زه د سمټو سخت تجار ما درې کاله پرو پرسل پیدا ده یا یو نیمه افغانۍ زما پیدا ده نو زه مجبر یم عمل بند کړی د کښاروالۍ اته افغانۍ زما څه واخلې نو خو زما شپږ نیم افغانۍ تاوان سو که لوړ ورکوم دا ناجایزه کار ته من میره.
د کندهار والي ډاکټر توریالی وسا وایي چې په اړه یې له بېلابېلو لوړپوړو دولتي چارواکو سره اړیکې نیولې دي او هغوی ډاډ ورکړی دی چې د کندهار د سوداګرو دغه ستونزې به ختمې کړي. وسا وایي دغه پرېکړې عموما د نامسلکي کسانو پرېکړې وي چې د ګټې پر ځای تاوان کوي. دی وایي تر هغه وخته پورې چې د وزیرانو شورا په دې اړه پرېکړه نه وي کړې او د ښاروالۍ دپاره یوه معلومه اندازه ټکس ټاکل شوی نه وي، په کندهار کې به له سوداګرو څخه هیڅ ډول ښاري ټکس نه اخیستل کېږي.
چې تر هغه وخته چې د شورای وزیران څخه دا فیصله راوځي د دغه ښاري خدماتو په ارتباط، تر هغه وخته پورې به دغه ټکس ماتل. ستاسو څخه به څوک ټکس نه اخلي تر هغو پورې چې یا په دې هفته کې یا په آینده هفته کې یا وروسته د موضوع فیصله کېږي.
کندهار له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی چې زیات تجارتي سامانونه ورته له هغه هیواد څخه راوړل کېږي، خو سوداګر یې وخت نا وخت له بېلابېلو ستونزو سره مخ وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
په قبایلی سیمې باجوړ کې هغه میلا بیا پیل شوی ده چې په کال 2008 کې د خرابو حالاتو او بیا عملیاتو له کبله ونشوه. میلې ته راغلي دکانداران او د سیمې اوسیدونکي خوشاله دي چې کالونو وروسته دا میلا بیا شوی ده. د دې په اړه د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي.
د باجوړ ایجنسی په صدیق آباد پاټک سیمه کې د باجوړ هغه مشهور میله کومه چې په کال 2008 کې د خرابو حالاتو او وروستو د عسکري قوتونو د اپریشن پر دوران بند شوې وه بیا شروع شوه. په دې میله کې د ځای اولس په وینا هر قسمه سیزونه، څاروي او خوراکي سامانونه میلاویږي او اولس ډیره خوشحالي څرګنده کړي. د شموزو د سیمې ګلزایر خان نوم یو تن وایي هغه هم راغلی دی او ګوري چې سر روزګار پکې شروع کړي. د ښار سیمې اوسیدونکی محمد خان وایي هغه د کوز سیمې نه میان راوړي او دلته یې خرڅوي. کله چې دا میله بند وه نو بیا به میان چیرته خرڅول؟ حیات الله نوم یو تن چې سروو خستو له میلې ته راغلی و وایي هغوی ډېره موده وروستو میله یو وار بیا ولیده.
میله خو ډېر خوشحاله و، مونږ د پیار سهار ځان میلاوي کې د بازار درې څلور کاله بعد مو لیده. میلې ته بس خلک ډېر راغلي، انشاءالله دې نه به بله پېره خایي. بله میله چې شوله یو دوه درې میلې به خلک لږ کم کوزي، خو به ډېرېږي او باران هم دی نو په دې وجه خلک نشته.
حبیب الله وایي چې اوس خو امنیت راغلی دی، خو باید میډیا دې هم د میلې د بیا شروع کېدو پیغام ولس ته ورکړي.
بالکل جی، امن کا شکر الحمد للہ بالکل مکمل ہے. مکھ خوب کے داو خبر رستنی نواغ لدا ہر چھوڑے بگی ملا ہے تو لوس پہ کہ کم دے کرن خلق روم اطلاع نہ شوی دا بس سن کی کی تاس ریڈی من اطلاع ور کے خلق دا او بار بار دا اطلاع ور گوی نو کی دے شے دے میرے دے ترش را پورے شی دے میرے لا خلق راضی پہ دے کہ دے ہر چھ شے ملا ویگی نو خلق ضرورت نہ پورے کی کی بلدا چھ بیر تبا امن راشی خوشحالی بئی.
غفار طوفان دے سلارزو وسیدون کے دے او دی ملی تا دا سودا خستو دا پر راغلیو ہغه اویل
نو دلته د باجوړ کې حالات ګډوډ شو او دا میله راغله سره بند شو. نو دا میله بیرته کولاو جل ته خلک ډیر خوشاله دي. اخی دلته سکیورټي حالات ته سکیورټي والا شته. دلته تقریبا د میله کې اوس لږ بګ د درې تلور در کسان دي. هر قسم چا لگا چې لای راو شي دي څوک پکې مطلب دا رچی میان خرڅي، څوک پکې نیمه خرڅي، څوک په پاړو ګرم راغلي دي. دا اول دلته خلک خبرم نه دي.
د میلې په بیا شروع کې دوه ځای اولس ډیر خوشاله او ویلې هغوی اله د سوداګانو لپاره د باجوړ نه بهر د تګ نه خلاص شو، ځکه د میلې کې خوراکي او غیر خوراکي سامانونه علاوه ساروي هم ملاويږي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او اوس به 19 خبرونه د باختر ستوري وورو. نو مشال رادیو سره اوسه
ډیرو قدرمنو او خوښو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومني. عبدالرزاق برق ستاسو ټولو د خپرونې اوریدو ته هرکلی کوي. په دې خپرونه کې به اول د یو داسې کتاب په اړه خبرې درته وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل نواره چاپ سوی. بیا به دا درته ووایو چې د ایټلی او پاکستان حکومتونه په سواد کې تاریخي آثار د کیندنې د لارې د پیدا کېدو او د هغه د خوندي کولو دپاره څه هلې ځلې کوي. د خپرونې په پای کې به د خیبر پښتونخوا هغه شاعران او لیکوالان در وپیژنو چې د دوی په کتابونو او شعرونو پخوا بندیزونه وو خو اوس د دوی لیکنې په نصاب کې شامله سوې. پتمنو اوریدونکو، غورځنګونه د خیبر پښتونخوا استوګن عباسین یوسفزی لومړی شعري ټولګه ده چې په کال 1904 نوي کې په لومړي ځل په پېښور کې چاپ سوې. دې مجموعې دومره پراخ مقبولیت ترلاسه کړی چې نواره بیا چاپ سوې او د لسم وار د چاپېدو دپاره یې تیاریانې اوس هم دوام لري. که څه هم د غورځنګونه په نوم کتاب باندې تقریبا 50 لیکوالانو او شاعرانو په بېلابېلو ورځپاڼو او مجلو لوکې لیکنې کړي خو عجبه خبره دا ده چې د کتاب د لیکوال عباسین یوسفزی په خبره تر اوسه په دې کتاب باندې د مخکتنې غونډه نه ده جوړه سوې. د عباسین یوسفزی په کتاب باندې ښاغلي اندیش، ډاکټر اسرار، اکرام الله ګران، عمر خیل او ډاکټر راجولي شاه خټک لیکنې او تبصرې لیکلي او په 14 کالو کې دا کتاب اتواره چاپ سوی. دا چې په دې کتاب کې څنګه شعرونه راغلي او خلکو دغه کتاب ولې زیات خوش کړی، په دې اړه په پېښور کې شیر عالم شینواری داسې خبرې وکړې.
د عباسین صاحب شاعري بنیادي طور سره زموږ د ځوان کوري د جذباتو د احساساتو یو داسې نړۍ ده، د جدید غزل او د جدید نظم چې هغه هر څه زړه ته پرېوځي. نو په دې وجه د عباسین صاحب کلام هر ځوان او هر زور بوډا هر څوک خوښوي. ځانګړتیا یې دا ده چې د عباسین صاحب ناسته پاسته د ډېرو داسې شاعرانو ادیبانو سره شوې ده چې بده مرغه هغه اوس موږ سره نشته. یو په هغې کې حمزه صاحب و، یو خیبر افریدی و، او بل چې کوم دی قلندر مومند و. نو دا ډېر لوی نمونه دی. په هغې کې اجمل خټک صاحب و، ډاکټر اسرار صاحب و، دې ټولو شاعرانو ادیبانو سره د دې ناسته پاسته. په نتیجه کې د عباسین صاحب په شاعرۍ کې ډېر زیات سپېشلتیا ده، ډېر زیات خوند دی، ډېر زیات رنگ دی پکې، او حقیقت ته ډېره زیاته نږدې ده چې هغې براه راست نیغ په نیغه د هغې نه تربیت اخیستې، د هغې نه شعور اخیستې، د هغې نه رڼا اخیستې ده. بنیادي وجه چې داسې شاعرانو سره ناسته پاسته ده چې هغه د غزل او د نظم او د تنقید استادانو، دی پخپله هم د تنقید او د نظم او د شعر استاد دی.
د پښتو ژبې یو بل شاعر او لیکوال اقبال شاکر د عباسین یوسفزی د کتاب او د هغه د شاعری په اړه بیا د خبرې راته وکړې.
دا زما په خیال باندې د دغه وخت پورې چې کله غورځنګونه نو چاپ شوې، شاعری په دوو ډلو کې تقسیم وه. یا په یو اکسټریم باندې شاعری وه، یا په بل اکسټریم باندې ترقی پسند شاعری، پروپیګنډا شاعری. زما په خیال سره عباسین یوسفزی کتاب غورځنګونو د پښتو شاعرانو یو نوی لار ورکړه، او داسې لار یې ور کړه چې د ژوند خبرې، د رومان خبرې، د فطرت خبرې، علاقایي توري او دغه شانتا د زړه د جذبې خبرې، داسې بې سخته شاعري چې د سړي جذبات راغورځوي. نو خامخا به دغه کتاب لسم ځل باندې چاپ کېږي، او زما په خیال سره د دغه سټایل شاعري په پښتو کې بیا عام شوه، او اوس په سلګونو خلک په غیر شعوري توګه د عباسین صاحب د دغه لارې په لمیان کې په دغه لاره باندې روان.
د دې کتاب په لسم وار د چاپېدو او دغه کتاب د خلکو لخوا د خوښېدو په اړه د کتاب لیکونکي عباسین یوسفزی وویل چې دی د هغه خلکو ډېره مننه کوي چې دوی د دې کتاب ډېر زیات خوښ کړی.
زه به صرف دومره ووایم چې دا زما د ولس، زما د خلکو، زما د شاعرۍ سره مینه ده، او الله پاک زما سره ښه وکړي. دا د الله پاک کرم دی چې زما کتاب د پښتو وړاندې کتاب دی چې په لسم ځل چاپ کېږي. د دې نه علاوه ډېر کتابونه په نصاب کې شامل دي، او د ډېرو لویو لویو شاعرانو کتابونه په نصاب کې شامل دي. هغه هم تر اوسه پورې لږ ځله نه دي چاپ شوي، او
دے خو د یو کال نیم د ایم ایف په نصاب کې شامل شوی دی، تر اوسه پورې دی هم په نصاب کې شامل نه و. نو دا زما لپاره ډېر لوی اعزاز دی، زه ځان لپاره ډېر لوی سعادت کوم چې زما کام زما شاعرۍ ته دومره مینه ورکړه. او په دې خو هېڅ نه ښکاري چې کام ته پکې ښکاري، نو په ما باندې ذمهواري زیاتېږي وخت په وخت باندې، لکه چې قدرت زما په دې خټه کښې دا خبره اچولي چې د خپلو خلکو نه، خپلې ژبې نه، خپل قام نه، خپل وطن نه څه کول غواړي. او دغه که فرض که خلک یې مني که نه مني، که څوک دا ډېرنه کوي که نه کوي، نو دا کار به انشاءالله چې تر هغه وخته جاري تر څو پورې چې زه ژوندی یم. بله دا ده چې همدغه زما د شاعرۍ محور دی، دا چې کوم خپل وطن، خپل خاوره، خپل خلک، بیا په تېره تېره ټول انسانیت، دا زما د شاعرۍ محور دی، دا و دی او وي به انشاءالله.
درنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د تاریخي سیمې سوات کې د پاکستان او ایتالیا حکومتونو په ګډه سره تاریخي آثار د کیندنې د لارې د پیدا کېدو او بیا دغه تاریخي آثار د خوندي کولو یو درې کلنه پروژه د 22 کروڑ روپو د لارې پیل کړې. د دغه پروژې او د کار په اړه د پېښور د آرکیالوجي ډایرکټر ډاکټر شاهنظر خان داسې راته وویل:
سوات لرغونی خوبونه آثار قدیمه ډېر مشهوره ده، هلته ډېر زاړه ځایونه دي، پکې ډېر نوادرات دي، زاړه څیزونه دي، پیسې ټکې دي، کالي پتري دي، هغه ډېر اهمیت لري. د دې لپاره زمونږ پاکستاني دولت او د ایټلي دولت یو معاهده شوې ده، به مونږ شپږو ځایونه داسې دي چې هغه به ټیک کوو. کار چې دی دا به دوه درې کاله به وخت لري، ځکه دې کښې د څېړنې کار دی، د کوزایانو کار دی، خپله طالب علمان، خپل زده کوونکي پوه کوو، ټریننګ به ورکوو. او زاړه آثار چې څومره روزي هغه همدې عجایبګر کښې دو، او څومره پورې چې د پیسو خبره ده، په دې باندې به تقریبا 22 کروڑ روپۍ خرچ راځي. غټ نقصان چې کوم مونږ ته سوات کښې شوی دی، هغه د جهان آباد کښې یو ډېر غټ بوت و، هغه دوی ډزولی دی، او هغه هغې نقصان خبرېږي. مونږ څه ټوکړې جمع کړې دي نیمې، نو هغه اوس مونږ د اټلي حکومت ته درخواست دی، او مونږ ورسره پرون ورسره زما خبره شوې ده، هغوی به هلته د اټلي نه سړی راولي، او هغه چې کومې ټوکړې دي هغه به پرې دوباره لګوي.
دا چې د سوات په کومو ځایونو کې څه قسم تاریخي آثار پراته دي، نو د ده جواب په دې ډول و:
اټلي والا چونکې دوی د 1950 دلته دا کار کوي، نو یو بوتکړه وتوي یوه، او بوتکړه دویمه، او بوتکړه درېیمه چې دغه پېښور پوهنتون څېړنې کار کړی دی، دغه ډېر اهم ځایونه دي. لار کښې یوه بله سوپه ده، د ګوتم بدھ د وخته د کوشان خاندان جوړه کړې وه، دا د ګوتم بدھ سره تعلق دی، هغې ته وایي شنکر ډار. بیا دغلته مونږ سره څه دغه دی د کشی سره کمیستري شوي چې کوم آثار دي، لیکل دي، هغه شکلونه جوړ دي، ګوګدره ورته وایي، هغه ډېر اهم دی. دویم مونږ سره په سیدو کښې یوه ستوپه ده، هغه ډېره اهم ده. دغه شان کښې بیا د دې ستوپاګانو نه چې کوم مخکې دي، الیګرامه یو ځای دی، هغه ډېر زوړ ځای دی، هغه خو اوس بند شوی دی کودیانه پس، خو ډېر علمي کتابونه چې لیکلي شوي دي. دغه شان کښې په سوات کښې مونږ سره بیا نور هم ډېر ځایونه داسې شته دي چې هغه اوس برتېره شوي دي. دا ډېر نازک کاري، د دې نه دې کښې به درې کاله غالبا اوبه لګي پکې، خو دا کارونه به مونږ وشي. دې کښې مونږ یوه د پېښور پوهنتون نه دوه تنه خوښ کړي دي، زمونږ طالب علمان دي، شاګردان دي، سبقونه وایي. او درې څلور مونږ خوښ کړي دي د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد نه، او څه زمونږ نوې یونیورسټي وزیر اعلی صاحب جوړه کړې ده، د پښتونخوا وزیر اعلی صاحب په سوات کښې، د سوات یونیورسټي په نوم هغه سوات پوهنتون نه مونږ څلور تنه به هغې نه چین کوو، او زما خپل ډایرکټري چې دې نه به هم څلور تنه لېږو چې دوی هلته د دې کښې دا چلو زده کړي د څیزونو د حفاظت دپاره، او بیا په عجایبګرو کښې لګولو دپاره. نه دا خو تاوان نه دی رسېدلی، خو لا ځمکه کښې دغه شان بند آثار دي، خو زمونږ یقین دی چې نور خو به د کودایه د تاکید شړېنې نه پس پته لګي. خو اوس چې کومه مونږ ته معلومات کښې ادای چې دا د بد مته وخت دي، دیکھ رہا شکلو ندی حکومت دولت پاکستان غریبی اور کار بتاؤ
قدر من اوری دن کو پا خیبر پشتونخوا صوبہ کی چی سا وقت دا مخ دا دی صوبے پا مشور لکوالانو او شاعرانو پا کتابونو باندی دا وقت دا حکومتونو لالوری بندیز لگول سوی و خو اوس پا لمری زل دا خیبر پشتونخوا دا حکومت لخوا دا صوبے دا شو لکوالانو او شاعرانو شیرونا نصرونا دا اول طولگی سخ بیا دا دولسم طولگی پوری پا نساب کی شامل سوی هم دا غسی دا پیشور پانتون دا شپارسم طولگی پا نصاب کی د صوبې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونه شامل سوی دا چې د پېښور پوهنتون د شپاړسم ټولګي په نصاب کې د کوم لیکوالانو او شاعرانو کتابونه شامل سوی په دې اړه پروفیسر راجولی شاه خټک داسي وویل
جو آپ کی زما کتاب پاکی شامل دے دو سری دور آشم بابر دے اگر پاکی شامل شے دو سری دور محمد اعظم اعظم دے دا اگر کتاب دے دا سی او مومن ببل می نو دا شامل شوی دی پا دا شایر پا پرچا کیا او دا زلی مو پا کی شامل تو زکر جی اجمن خطب و حسی خندوان دی خوو سپوری کابندی گون دیوا نو جو کل جی مو گرا گون دلتا نو اجمن خطب مون پا نساب کی شامل کو دا غیرت چگا دا غنی خان دا پنجری چگار خود پا خوارا سی او آغا پابندی نوا خوو سنو باغا لٹون پا کی شامل کو نو نو دا غنی خان و اجمن خطب دوارو مجموعی چیزی آغا پا نساب کشتا باقی نور چې د ارزانی نه شروع کیږي تر اخر دور پورې کم کلاسیکی شاعران دي هغه به بل جدید شاعران دي نو هغه د جدید شاعرۍ یو پرچا نصاب کې دا چې آئے کې حمزه شینواری دی نو دا خدا سے لباس چیری نو دا بدلی گرا بدلی گی سمو دوی یغو چلی گی بیا بورڈ آف سٹڈی و تو یا وی تیری بیا نوی کتابوں نا پا گرا ولی نو دا دا کامل سے باکتر زیاد کتابوں نئی دا د محمد خان کامل چې هغه ډېر تحقیق کوي د خوشحال خان کتاب لیکل نه یاري دغه چې پر رحمان بابا د نورو او ورسره ورسره ګانزا سید دی نو دا وی کتابونه په کې دي نه کوم می
په پېښور کې د لومړي ټولګي څخه بیا د دولسم ټولګي پورې په جوړ سوي نوي نصاب کې د خیبر پښتونخوا د شاعرانو لیکوالانو نثرونه او شعرونه د شامل کولو په اړه لیکوال ډاکټر زبیر حسرت دا معلومات راته بیان کړل
تر ټولو مخکې چې پاکستان جوړ شوی د 1990 نو سیوار پیرنگی دو زمانه نا دا لنبه وار دو لنبه زل دو چه منگ دا گامونه پرتکیل گوی و دا ایک سی پختارو دو که تدرانو نظر گوی منگ دا شعرانو زن شعری زن افسانه زن مقاله زن مزامین او زن پا دا شخصیاتو بانده دا نورو لکوالانو لکوی شکنده نا همونگا شامل هم منگ دا اوی صرف افکار او دا اوی جن او فن و فکر خلق ترسول والو خپل ماشومان پا دا بانده پول والو اجمل خطک دے غنی خان دے قلندر مومن دے عبدال اکبر خان اکبر دے شجاع عبد المالک دے صفی جان دے شاد محمد میگے دے فضل رحیم صاحب دے واسر خان گل دے بھائی حرم اخبار پختو ایڈیٹر اعلیٰ تک شامل دے رحیم مرزوق شو یونس خلیل شو قمر راہی صاحب شو یا اسنی میں کل شاعرہ دیوان ڈاکٹر اسرار بہرحال مونگا تخل وسا ہنسا کر لگی آئی
درنو اوریدونکو د خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه واوریدل اوس پېته ورسېده د بلې خبرونه پوری شېچاري
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څوک کوم دغه زباده ورځ راوته مې وېڅ دارک منلګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنالیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم